لیجل او نور د الکترونیکی بیلونه دا ټول موږ شل کاله ډیر کار کړی و چې معلوماتي ټیکنالوژي په حکومت کې په دولت دارایی کې په ټولو اداراتو کې د دې نه استفاده وشي. نو اوس کچیرې مسلکي کدرونه نه وي چې د دغو دا فعال وساتي او د دې نه استفاده وکړي، دا سیستمونه ټول سقوط کیږي، او دا چې سقوط شو بیا دولت د ډېر لویې ستونزې سره مخامخ کیږي. نو زما مشوره به دولت ته دا وي چې مسلکي کدرونه په خپلو ځایو کې پرېږدي، او هغوی چې بې دندې شوي دي هغوی هم بېرته راولي، دوی تشویق کړي، دوی په کار واچوي. دا به باعث دي د دوی د موفقیت هم شي او د هېواد د پرمختګ، او زموږ تاسو د ټولو ارزو هم دا ده چې وطن مو آباد وي، پرمختګ وکړي، او موږ اړتیا ونه لرو چې پاکستان یا کوم بل هېواد دا پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو ته بشري قواوې درلیږو.
مننه. د ازادي راډیو ته غواګیاست د خبرونې په دې برخه کې د خپل هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د خبرونې د موضوع په اړه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاري را سره شریک کړي دي. نصر الله اریان لیکلي موږ خپل متخصصین بیکاره نشو لیدلی، حکومت باید د نورو هېوادونو د متخصصینو لراتګ مخنیوي وکړي. ضیاء الحق حقمل لیکلي داسې مسلکي کسان او کادرونه لرو چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي، که د دوی ضرورت وي چې موږ ورسره همکاري وکړو. خادمن ژوند لیکلي موږ په تیرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې له جملې څخه تعلیم او پوهنه ده. موږ شکر اوس په هېواد کې ښه او با تجربه متخصصین لرو، نو په همدې اساس نه غواړو چې خپلې د ادارو چارې نورو ته ور وسپارو. له حکومت څخه مو هیله ده چې د خپل هېواد بچیان په دندو وګماري او د هغوی له لیاقت او وړتیا څخه اعظمي ګټه واخلي. ښاغلي جاوید کریمي لیکلي دي اوسني حاکم نظام ته پکار ده چې کار اهلي کار ته وسپاري، ادارې مسلکي اشخاصو ته په اختیار کې ورکړي، په دې ډول به ډېرې ستونزې حل شي. ښاغلي عبدالوهاب نسیمي لیکلي د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه دا وه چې زموږ ځوانانو په مختلفو برخو کې د مختلفو هېوادونو څخه خپل تخصص ترلاسه کړ او بیا په خپلو برخو کې ډېر عملي کارونه وکړل. د بېلګې په ډول ما ماسټري د زراعت په برخه کې کړی او بیا مې دیارلس کاله په همدې برخه کې په کلیدي بستونو کار کړی، خو متاسفانه د طالبانو په راتګ سره اوس بېکاره یم. زما په څېر په لسګونو زرو افغانان همداسې دي. که په لنډ ډول یې ووایم، افغانستان اوس د کافي ظرفیتونو درلودونکی هېواد دی، فقط واکمن نظام ته پکار ده چې د دغو کادرونو په استخدام کې جدي توجه وکړي. که چیرې بیکاري همداسې دوام وکړي، اکثره کادرونه به هېواد پرېږدي چې دا به په راتلونکي کې حکومت ته یوه لویه ستونزه وي. همدا ډول زموږ بل اورېدونکي سمیده زلمي لیکلي، نه غواړو د نورو هېوادونو کسان دلته راشي، طالبانو ته پکار ده چې د خپل هېواد مسلکي کادرونه په کار وګماري. نن سبا زموږ د وطن هغه بچیان چې ماسټري یې کړی یا انجینران دي، هغوی د روزانې کار کوي. او همدا ډول وروستی کمنټ چې لولم، وروستی نظر روشنی علي روشن لیکلی، یوه پنځه میاشتې مې بې تنخوا خدمت وکړ، شپږ میاشتې نور هم حاضر یم چې خپل هېواد او هېوادوالو ته بغیر له کوم امتیاز خدمت وکړم. د نورو مسلکي کادرونو ته موږ ضرورت نه لرو. دا البته په دې اړه زخته ډېر نظرونه را سره شریک شوي دي، خو د دوی له ډلې یو څو نظرونه هم دا و چې له تاسو سره مې شریک کړل. بېرته به راسو د خپرونې میلمنو ته. حلیمی صاحب، مخکې چې بحث وشو وویل شو چې په وطن کې متخصص کسان شته دي، څه ډول دوی هغو برخو ته راوستل کېدی شي چې دوی هلته ګټور ثابتېدلی شي؟
فکر وکړه، موږ په وطن کې هم بشري قوي منابع لرو او هم طبیعي قوي منابع لرو، اما حکومت مسؤلیت دالی چې د دغه دواړو څخه ښه استفاده وکړي. که د کجکي د بند پروژه شروع شي، ته فکر وکړه بزرګونو خلک پر کار کېږي. دا د اوس د ټاپي د پروژې مسله روانه ده، په دې کې موږ په زرګونو کادرونه ځای پر ځای کولای شو. لکه سنگین صاحب چې وویل، دوی پخوا تر لس زره تر پنځلس زرو پورې ډالري معاشونه ورکول، اما دومره کار یې نه کوي لکه څومره چې دلته اړتیا وله. فکر وکړه، اوس اسلامي امارت ته ډېره ارزانه او ډېره قوي بشري منابع په لاس ورغلې ده. په شل کال کې ځوانان وروزل شول، تخصص یې ترلاسه کړی، مسلکي شول، اما دوی اوس په نیم ماشم د دوی سره کار کوي. له دغو خلکو څخه باید استفاده وسي. د حکومت یو مسؤلیت همدغه ده چې دغه ځوان نسل، لوستی تحصیل یافته نسل، د دغه پر کار کې هم به دلته د حکومت دستګاه په حرکت باندې راشي، او هم به دغه د بیکاري کچه راټیټه شي، او هم به هغه ستونزې چې خلک له بده مرغه زموږ په اړه فکر کوي چې دوی بشري قوه نه لري، دغه سوال به حل شي. د خلکو که د بل ملک څخه بشري قوه راځي، هغه دلته څو زیانونه لري. دی زموږ د فرهنګ سره بلد نه دي، په غټ معاش باندې کار کوي، او بل تر ټولو اساسي خبره سي ده چې هم حکومت ته زیان رسي، هم د دې ملک حیثیت ته زیان رسي. هغه دغه ده چې اداري امنیت تر ګواښ لاندې راځي. اداري امنیت غلا کیږي، په هغه ساده اصطلاح وایو. یو څوک راځي د بل ملک څخه دلته په اداره کې کار کوي، دی ستا د ټولې ادارې په راز خبرېږي، دی ستا د ټول ملک په سیستم باندې خبرېږي. یعنی دا هغه مشکلات دي چې دا بیا په آینده کې موږ ته یو دردسر جوړولای شي.
استاد بهادر، نظام یا حکومت هغه آینه ده چې ټول باید پکې ځان وویني. که مثال یوه ډله وي یا یو ګوند وي، کېدای شي هغه کسان پکې وي چې هغوی غړیتوب لري، خو کله چې یوه ډله حاکمیږي نو دوی پکار ده چې په ټول ولس یو چتر شي. نو څه ډول کېدای شي چې دغلته دغه تفاوت ختم شي او دغسې معیارونه رامنځته شي چې هغه کس مخکې لاړ شي پکې چې هغه وړتیا لري؟
یو څه چې واقعا ډېر دردونکي دي، البته هغه په افغانستان کې دغه سناریو تکرار دی. د کلونو نه پخوا یا د څو نظامونو نه راپدې خوا همدغه مسایل تکرارېږي. کله چې یو نظام راځي یا یو کس دلته البته د نظام راس ته راځي، هغه د تیرو هیچا باندې یعنی باور نه کوي او غواړي چې هغه د خپل کسان ځای په ځای کړي. د خپلو کسانو کې هم بیا د تجربې په اساس باندې یا د علمیت په اساس باندې هغه ظرفیت موجود نه وي. متاسفانه دوی بیا د صفر نه شروع کوي. هغه تر څو چې یو حد ته رسیږي او بالاخره دغه ظرفیتو بلوغیت ته رسیږي، بیا دا بیا متاسفانه تغییر کوي. بیا دغه شروع کوي بیا د صفر نه، ځکه افغانستان کلونه کېږي یا لسیزې کېږي چې په همغه یو حالت کې دی او هیڅ راز پرمختګ متاسفانه نه کوي. واقع دا خبره ډېره ځورونکې ده. مګر تاسو وینئ اوس امارات چې راغلی دی، امارات په داسې یو حالت کې راغلی دی چې د هغې لپاره پوره ظرفیتونه په هر بخش کې البته موجود دی. یو سالمه اداره په لاس کې ورغلې ده. د شل کال مخکې اداره نه ده چې ویجاړه او هیڅ څه پکې ونه اوسي. دلته لوستي کسان، باسواده کسان، با تجربه کسان البته په هر بخش کې موجود دي. صرف دلته یو هوډ ته ضرورت شته دی چې هغه حاکم نظام باید ولري او یو تعهد ولري د دوی سره او د دوی د بشري ځواک نه استفاده وکړي. اسلامي امارات باید په تمام معنا باندې مخکنی کارمندان په اینو آن باندې د ادارو ونه شړي او روابط ته نظر ونه لري، ثوابت ته نظر ولري. دا په نظر کې ونیسي چې هغه کس یا هغه ځوان یا هغه څوک چې شل کاله دلته د افغانستان لپاره کار کړی دی او هغه کس اوس د ما سره راغلی، شهید تا سره به تکلیف ګاللی اوسي، شهید تا سره به زحمتونه ګاللی اوسي، شهید تا په قطار کې به ولاړ وي. اما دا کسان چې نن په ملکي اداراتو کې کار کړی، دا نه د غنی کس و، نه د بل کس دی، نه د بل کس، دا د افغانستان مامور دی، د افغانستان لپاره کار کړی دی. زمانه چې ته د عام ځان افغان بولې او د افغانستان کس بولې، دا یم بني پس فرق څه دی؟ پریږده چې همدغه ظرفیتونه چې روزل شوي دي دوی کار وکړي، تر څنګ نور کسانو ته زمینه د کار مساعد کړي چې هغه دوی ته کار وخی او د ځان سره وروزي او رشد ورکړي. دغه کار په کار دی، نه دا چې محو یا ازمحلال حالت.
باران صاحب، له تاسو پوښتو که دنده در نکړل شي او وضعیت همداسې دوام وکړي، تاسو به څه وکړئ؟ ستاسو په څیر ځوانان به څه وکړي؟
طبعا انسان مجبوریږي چې د ځان او کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کړي، هرې سختۍ ته مخه کوي. نو حتما زه به په سختو لارو بهر ته وزم تر څو خپل ځان او خپلې کورنۍ ته، زه خپل اولاد او خپله کورنۍ په وږي حالات کې نشم لیدلی یا که دلته شاکه کارونه به کوم.
غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو دا ده چې لوستو کسانو ته، مسلکي کسانو ته، هغه پخوانیو کدرونو ته چې خپلو دندو کې ځای پر ځای و، بېرته په نظام کې ځای ورکړل شي، خپلو وظیفو ته راوغوښتل شي. په میلیونونو ځوانان بېکاره لرو همدا اوس، هغه دې په کار وګمارل شي. یعنی کیما ځای ته کوم بل افغان، زه نه وایم چې پکات زه دې وغوښتل شم، زه بېکاره شوم افغانستان را، نه، ما بس ته دې بل افغان راولي. زه دلته یو لاسي کار شروع کړم، یو شخصي کاروبار به شروع کړم، یو دوکان به وکړم، کراچۍ به ودروم، سبزي به خرڅه کړم.
سنگین صاحب، مخکې تاسو ځینې سپارښتنې وکړي، خو د دې لپاره چې یو ځوان واقعا حس کړي چې په خپله ټولنه کې قدر شته، په نظام کې قدر شته، هغه ته د حقارت احساس نه ورکول کېږي یا په کمه سترګه نه ورته کتل کېږي بلکې عزت کېږي، نو څه ډول باید دغو ځوانانو ته قدر او ارزښت ورکړل شي چې دوی واقعا هملته ځان آرامه وګڼي، کار وکړي او د نظام او د وطن په خیر ولګي؟
زه د دې بارون جان په خبرو بیا هم وایم چې ډېر خفه یم. خبره داسې ده چې د بشري قوا د مسلکي کدرونه، فني کدرونه چې موږ لرو، دا داسې مفت په لاس نه دي راغلي. ټول ملکونه د فني کدرونو د بشري قواو په روزنو په هر کال کې په میلیاردو ډالر مصرفوي. دا مصرف په افغانستان کې شوی دی، په دغو ځوانانو باندې ډېر مصرف شوی دی. یعنې د موږ د وطن لویه سرمایه فعلا عمده روزل شوی ځوانان دي نو د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې د دغه روزل شوی ځوانانو څخه چې د وطن لویه سرمایه ده استفاده وشي. خارج ته تګ د حل لار نه ده. تاسو وګورئ خارج ملکونه په اسانۍ سره افغانان نه مني، لارې بندې دي، دوی ډیر په تکلیفو سره دي، په یو مملکت ته ځان رسول ډیر مشکل دی. البته ځینې ملکونه دي لکه کاناډا یا ځینې اروپایي ملکونه، هغوی اوس هم دا کوشش لري چې د افغانی فنی کادرونه راولي خپل ملکونو ته بوزي، ځکه هغوی پوهیږي چې دا د دوی لپاره ګټور تمامېږي. نو زموږ د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې دغه ځوانان په خپل وطن کې د دوی څخه استفاده وکړي. هم به د ځوانانو لپاره تشویق وي، دوی به دې ته نه مجبوري چې وطن پرېږدي بل وطن ته لاړ شي، او هم به د وطن په ګټه وي، هم به اداره فعاله وي، هم به د حکومت په نیکنامي تمام شي.
د خپرونې وروستۍ شېبې دي، ډېره زیاته مننه کوم. د خپرونې له میلمنو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پخواني وزیر ښاغلي امیرزی سنګین، د پوهنتون له استاد ښاغلي نجیب الله بهادر، ښاغلي زلمی حلیمي او ښاغلي فدا محمد باران څخه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته، له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.